د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترنو قدر من اوردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن دا شامبیا خالی ورز دا 2019 کال دا اپریل دی میاشتی وبشتم نیتا دا په خبر پښتونخوا کې سهار شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې نه هوا چیږي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې ویلي پاکستان او چین ته په کار ده چې د غریبۍ ختمولو او د موسم بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي. امریکا په کابل کې د خپل سفارت کارکونکي کموي او امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې له داعش څخه د سوریې د رقیق ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په لومړنیو پنځو میاشتو کې 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان او چین ته په کار ده چې د غریبۍ د ختمولو او د موسم بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي او په ورته وخت کې دواړه هیوادونه به د کرنې او تعلیم په برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. هغه دغه خبرې د چین پلازمینې بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم د دوهمې غونډې د پرانستې پر وخت وکړې او ویل چې دا وخت دواړه هیوادونه د اقتصادي شاهراه یا سیپک په دوهمه برخه کې ورګډیږي. نوموړي ویل سیپک د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا بی آر آی لومړۍ لویا پروژه ده چې تر دې دمه پکې ډیر کار شوی. په پاکستان کې د انرژۍ یا برېښنا زیرمې زیاتې شوي دي او د سړکونو، پلونو او نورو مهمو ودانیو حالت ډیر ښه شوی دی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه گوادر چې په خوا د کب نیونکو یا مچمارانو یو وړوکی کلی و په ډیره چټکۍ سره ترې یو لوی کاروباري مرکز جوړ شو او دغلته به د پاکستان تر ټولو لوی هوایي ډګر یا ایرپورټ هم جوړیږي. امریکا په کابل کې د خپل سفارت کارکونکو کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر له راتلونکي میاشتې څخه په چټکۍ سره کموي. د رویټرز خبري ادارې په راپور کې د امریکایي مامورینو او د کانګرس د چارواکو له خولې ویل شوی د ښاغلي پامپیو له دې کار سره د اندېښنه راپارېدلې چې دا به په افغانستان کې د سولې حساسو کوښښونو ته زیان ورسوي. امریکا په کابل کې لبل هر ځای نه لوی سفارت لري او هلته د ښاغلي پامپیو لخوا د ټاکل شوي نیټې څخه یو کال د مخه د کارکونکو د شمیر په کمولو باندې کار پیل شوی. دا په داسې حال کې چې له طالبانو سره د امریکا په خبرو کې چې موخه یې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل دي ډیر لږ پرمختګ شوی. ترنو اردوونکو د ډیوا دا اوس هم پام وکړئ یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. له داعش ترهګر ډلې څخه د سوریې د رقیق ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په لومړنیو پنځو میاشتو کې 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه خبره د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې د جمعې پورې خپور شوی کړی ده. په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا، برتانیې او فرانسې ګډو ځواکونو د 2018 کال په جون کې پوځي عملیات پیل کړی و. د یو بل خبر لمخه د داعش د خلافت لوي جاړېدو وروسته اوس ډیرو هیوادونو ته بل ستونزه داده چې د هغوی لسلګونو ماشومانو سره څه وکړي کوم چې له سوریې سره پولې ته څیرمه د کوردانو تر ولکې لاندې د کډوالو په کمپونو کې دي. د بشري حقونو سیمه ییز فعالان وایي هغه ماشومان چې د داعش د جنګیالیو او د سوریایي میرمنو څخه زیږیدلي دي هغوی تر ټولو نامعلومي راتلونکي سره مخ دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د داعش په وړاندې وروستۍ برای په مارچ کې اعلان کړ، هغه مهال چې په باغوس کې له جګړې څخه یوازې څو اونۍ تیر شوې وې. د دغو جګړو پر مهال لاتو څخه تر 300 پورې کسان په دغو پنډغالو یا کمپونو کې زپړځ شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي یمنی چارواکو تر 2000 زیات کډوال بندیان کړي دي. یادی ادارې د بندي شویو کډوالو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې 400 ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډیجریک وویل چې ملګري ملتونه له یمنی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې کډوالو ته روغتیایي مرستې، خواړه، اوبه او پاک چاپیریال برابر کړي. یمن ته هر کال په زرګونو خلک کډوال کېږي چې زیاتره یې د افریقا د ښکر هیوادونو څخه وي او له دې لارې هڅه کوي چې بډایه خلیجي هیوادونو ته ولاړ شي. اندونیزیا د شمالي کوریا نیول شوی د ډبرو اسکاره یو کال وروسته خوشې کړل چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه یو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي وایي له دې سره به په شمالي کوریا باندې د نړیوالو لخوا لګول شوی بندیزونه له ننګونو سره مخ شي. د شمالي کوریا په ډبرو اسکارو بار دغه سمندري کښتۍ د 2013 کال په اپریل کې وروسته له هغې د اندونیزیا چارواکو لخوا ونیول شوه کله چې د کښتۍ د پیژندګلو په اړه معلومات په سمه توګه نه ورکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس باندې د اپریل د 14 نیټې راهیسې د قذافی د وختونو پوځي جنرال خلیفه حفتر بریدونه کوي، خو داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د هغه ځواکونه له یو شمېر سیمو څخه په شاتم بول شوي دي. د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګسان سلامي لخوا د اوربند د پلي کولو هڅو ته ونه کتل او ویل چې اوس دوی په پلازمینه باندې د خپل واک د کابو کولو په برخه کې ډیر ډاډه شوي دي. دواړو غاړو د جمعې د ورځې په نښتو کې له توپونو او د الوتکو ضد توغندیو څخه کار اخیستی او ترابلس کې یې بشري حالت ډیر اندېښمن کړی دی. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي په لیبیا کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 288 کسان وژل شوي او 1400 نور ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوریدونکو تاسو زمو غږ د واشنگتن ڈی سی له سټډیو څخه اوري د وایس اف امریکا دی ودا. لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو څلور ورځني سفر ګاونډي چین ته تللی. نوموړي په چین کې ویلي دي چې په کار ده دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین د غریبۍ په ختمولو او د موسم بدلون ته ډیره پاملرنه وکړي او په ورته وخت کې د کار کلي او تعلیم په برخو کې یو بل سره مرسته وکړي. زموږ همکار بختور شاپری دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پایتخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ فورم د دویمې غونډې د پرانیستې په وخت وویل پاکستان او چین چې دا وخت د اقتصادي شاهراه یا سی پیک په دویمه برخه کې ورګډیږي، د غربت ختمون او ماحولیاتی بدلون ته ډیره پاملرنه پکار ده. نوموړي وویل سی پیک د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا بی آر آی لومړی لویه منصوبه ده چې تر دې دمه پکې ډیر کار شوی دی. په پاکستان کې د توانایي زیرمې زیاتې شوې دي، د سړکونو، پلونو او نورو مهمو ودانو حالت ډیر ښه شوی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه گوادر چې پخوا د کبنیونکو یا مچیمارانو یو وړوکی کلی و، خو اوس ډیر په توندۍ سره یو لوی کاروباري مرکز جوړ شوی دی او دغلته به د پاکستان تر ټولو لوی هوایی ډګر یا ایئرپورټ هم جوړیږي. نوموړي په دغه غونډه کې ناستو نږدې د 38 هیوادونو مشرانو او کاروباریانو ته وویل په پاکستان کې د سی پیک منصوبه په خپل دویم پړاو کې ورګډیږي چې مقصد یې د سیمې ټولنیزه او اقتصادي ترقی ده. په دغه پړاو کې به چین او پاکستان خپل منځ کې د آزاد تجارت پریکړه هم دستخط کوي. وزیر اعظم عمران خان په چین کې د بی آر ایف غونډې ته وویل پاکستان غواړي چې د چین سره د کار کروندې، تعلیم او صحت په مدونو کې ګډه همکاري وکړي او په دغه لاره کې ولال خاندان زر تر زره لمینځه یوسي. نوموړي دا وکړه چې د چین سره په روانو منصوبو به د پاکستان د ولس قسمت بدل شي او په دغه همکارۍ او مرستې د چین د مشرانو مننه وکړه. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې تر مخه وزیر اعظم عمران خان به په دې څلور ورځني سفر کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او کاروباري وګړو سره هم لیدل کتل کوي او د اپریل په 18 نیټه به د پاکستان کاروباري او سرمایه کاری فورم ته وینا کوي چې پکې به د پاکستان او چین نامتو سوداګران ګډون کوي. پاکستان او چین په کال 2014 کې د اقتصادي شاهراه یا سی پیک منصوبه پیل کړي چې 28 ارب ډالر به په مصرف کیږي. هر څه که پاکستان او چین دواړه دغه شاهراه د سیمې د اقتصاد په بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو په پاکستان کې ملت پال ګوندونه او اقتصادي ماهرین په دغه شاهراه نیوکه کوي. ملت پال ګوندونه وایي د دغه شاهراه مرکزی لاره یې د پښتنو د سیمو نه اړولې ده چې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسي. اقتصادي ماهرین نیوکه کوي د دغه لارې زیاتې ګټې به چین ته رسي، ولی چې پاکستان دومره توکي چین ته نشي استولې څومره چې به چین پاکستان ته ورلیږي، چې د پاکستان په زراعت او کارخانو به ډیر بد اثرات پریوزي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
ترنو قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورزو کابل ته چیرې چې امریکا پتیلې ده چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر راکم کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر لراتلونکو میاشت څخه په چټکۍ سره کموي. په دې اړه یو شمیر اندېښنې هم راپریدلې دي چې دا ټول تاسو زموږ د همکاري منظر شهید په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې د امریکې په سفارت کې د راتلونکو میاشتې د کارکونکو شمیره تر نیمایي پورې د کمولو کار چټک کړی دی. د رويټرز خبری ادارې په خپل راپور کې د امریکایي مامورینو او د کانګرس د چارواکو له وینا ویل دي چې د مایک پامپیو د ګام د تشویش راپارولې چې دا په افغانستان کې د سولې حساس کوششونه د زیان سره مخامخ کړي. امریکا په کابل کې د بل هر ځای نه لوی سفارت لري او هلته د عملی کمولو پاړه د خاغلی پامپیو امر د وخت نه یو کال وړاندې اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې هم دی چې د طالبانو سره د امریکې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی. د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ ختمول او د هیواد څخه امریکایي ځواکونه راوستل دي. رويټرز وایي د امریکې سره په خبرو کې د طالبانو دریز د ولسمشر ډونالد ترامپ د بې صبرۍ هم څه اندازه مضبوطه کړې دی چې هغه په افغانستان کې جنگ ختمول غواړي او د سفارت د عملی انقلاب د خبره نور هم واضح کړي چې ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکې رول زر تر زره ختمول غواړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کال 2001 راهسي په افغانستان کې د واشنگټن د سرمایه‌کاری علامت ګڼل کیږي. د سخت امنیتي اقداماتو لاندې د غوډانې کې څلور کال وړاندې د 300 میلیونو ډالرو په لګښت نور آبادی وشو او رويټرز خبری دا راوایي په موجوده وخت کې پکې د عملی د وسو کارکونکو استوګنې بندوبست شوې ده. یو امریکایي چارواکی وویل په کابل کې د عملی کمیدلو له امله په سفارتي کچه د ترهګرۍ د مخنیوي نه توجه نورو سفارتي محاذونو ته اړول هم دي، لکه د روس او چین سره سفارتي رقابت او سیالي. په کابل کې د سفارتخانې په کارکونکو کې د کمی پاړه امریکایي مامورینو تیره هفته د کانګرس غړو ته معلومات ورکړې دي او وسرات به یې په افغانستان کې هم ډیر محسوس شي. رويټرز وایي د امریکایي اقدام په نتیجه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکې په اړیکو کې تاوتریخوالی هم زیات کړي. راپور وایي یو میاشت وړاندې په دوحا کې د طالبانو سره د خبرو پر سر هم کابل او واشنگټن په څرګنده اختلاف درلودلې. د امریکې د نېشنل دیفنس پوهنتون څېړونکي تامس لینچ وایي ولسمشر اشرف غنی به د امریکې په سفارت کې د عملی د کمیدو ګام ته داسې ګوري لکه چې امریکا ورسره د خپل لوز نه پشا کیږي. امریکایي مامورین او د کانګرس چارواکي وایي په سفارت کې د کارکونکو کمولو ګام به نه یوازې امریکایي ناتو اتحادیان چې د وړاندې نه د ولسمشر ترامپ سره په یو شمیر موضوعاتو اختلافات لري، بلکې افغانان به هم پریشان کړي. د رويټرز خبری ادارې د پوښتنې په ځواب کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویاندي د ایمیل لارې وویل د کابل په سفارت کې د عملی کمول معمول ګام دی چې په خارجي هیوادونو کې د بدلیدونکو حالاتو او د تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو په غرض ورته بیا کتنه کیږي. د سټیټ ډپارټمنټ ویاندي زیاته کړه چې د ولسمشر ترامپ د حکومت د لومړی ترجیح ده چې د دوامدار امن لارې په افغانستان کې او ترهګری ختم شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به افغانستان کې قوي شتون ولري. ویاندې دا ونه ویل چې مایک پامپیو ولې د کابل په سفارت کې د وخت نه وړاندې عمله کمول غواړي. د طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو مشري په افغانستان کې د امن لپاره د واشنگټن خاص استازي زلمی خلیل زاد کوي او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاو د ترهګری د مخنیوي په لړ کې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړې ده. خو طالبانو تر دا مهال د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه ډډه کړې. دا خبره په لومړی ځل نېشنل پبلک رادیو د فبروري په میاشت کې راپور ورکړه چې امریکا د کابل په خپل سفارت کې عمله کمول غواړي. فارن پالیسی میگزین نومې مجلې دا میاشت وویل چې د کال 2020 پورې به د کابل په سفارت کې عمله نیم په نیمه کم کړی شي. د کانګرس یو چارواکی ویلی دی د عملی کمیدل به د می د میاشت یو دیرشمې نیټې څخه پیل شي او د سپتمبر د میاشت پورې به سر ته ورسول شي. یو امریکایي چارواکی ویلی د مایک پامپیو د امر سره داسې څه دلیل نه دی ورکړی شوی چې د کابل په سفارت کې عمله په کومو اسبابو کمول کیږي.
دا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فون وکئ او موږ سره ملګری شئ.
نو قدمونو اوردونکو او سم په نړیوالو راپورونو کې مهم راپور دا چې له داعش ترهګر ډلې څخه د سوریې د رقیق خار د بیرته نیولو د عملیاتو په لومړنۍ او پنځو میاشتو کې 1400 ملکی وګړي وژل شوی دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې کړې ده. عدنان رشید پری بشپړ راپور لري.
د شام رقیق خار د داعش وسلوالو نه بیرته اغستلو لپاره امریکا، برتانیا او فرانس باندې مشتمل اتحادی ځواکونو په جون 2018 کې عملیات پیل کړل. د امنیسټي انټرنیشنل تازه راپور تر مخه د عملیاتو اولنی 15 میاشتو کې 1400 عام خلک وژل شوي وو. د دوه کاله معلومات راغونډولو وروسته دغه اداره وای د زرو نه زیات اغیزمن شوو کسانو پیژندګلوي کړي چې په کې شپک سوه یو سلویخ کسان په رقه خار کې په غزای مړه شوي وو. دان تیلا رویرا وای
This is not a situation of few individual cases.
دا د یو څو کسانو حالت نه دی او نه بلا بیلی کسی دی. دا سی نور ډیر وجنې په منظم ډول شوي دی.
امنیسټي انټرنیشنل د ایئر وارز سره په ګډه د دوه میاشتو پورې په رقه خار کې پلټنې کولې او د بمبارۍ نه ځپل شوي علاقو کې یې د متاثره خلکو سره مرکې کړې دي. سیلونکو د ښکارا سرچینو او د سیټلایټ نه ترلاسه شوي معلوماتو نه معلومه کړي چې په کوم وختونو کې دغه 11,000 ودانۍ په نښه شوي او تباه کړل شوي دي. ادارې د تباه شوو ودانو 3D نقشې هم تیار کړې دي.
Thousands of volunteers around the world online examined more than
د نړۍنا په زرګونو رضاکارانو د سټلایټ نه ترلاسه شوی 2 میلیون عکسونه آنلاین کتلی دي او هم دارس د یو شمیر په هنتونو په لیبرټریانو کې زمونږ همکارانو ثبوتونه ترلاسه کړي چرته چې زمونږ طالبانو د رکا خار نه راتلون کی هر قسم معلومات جاجه خسته چې پکی ویډیوګانې د هغه خار نه د فیسبوک پیغامونه او د مرشو خپل ولوانو سره د غمرازی پیغامونه شامل دي.
روی راوی اتحادی ځواکونو بغیر سره د تفرق نه ځینی بریدونه تر سره کړی دي.
امریکایي ځواکونو د ویتنام جنگ نو وروسته د ټولو نه زیات توپونه په رکا خار کې استعمال کړي او په دې فخر نه دي کول پکار ځکه چې د عام خلکو ژوند په خطر کې چول د زغمنو وړ نه ده. دا غوی د هوایی بریدونو نه سموه خدا صرف دومره صحیح کېدلی شي چې څومره
دایښ وسلوالو خپل پروپاګاندا ویډیوګانو کې رقه خار به د خپل خلافت دستر خار په توګه یادوه. امنیسټي انټرنیشنل اداره وای ترګر غوندونو به عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالول. بهرتون کې لارو باندې ماينونه خپاره کړو او چا چې به د تختیدلو هڅه کوله هغه به وشتل. د امنیسټي انټرنیشنل تر مخه تر اوسه پورې اتحادي ځواکونو د ډیر لک خلکو د وجلو پخلې کړې خو اوس دغه سیړونکي وای د ثبوتونو راتلو وروسته د اتحادي ځواکونه په لویه کچه د خلکو د وجلو ذمواري قبول کړي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
رنو قدرمنو اوریدونکو ورزو برته سیمتا په اسلام آباد کې د په پریس کلب کې د پاتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی هلته یوه خبري غونډه جوړ کړي. دغه پریس کلب یو غړي ویل دي چې دوی ځکه اجازه نشي ورکول چې دوی ته لبر نه یعنی د لوړپورو چارواکو لخوا ویل شوې دي چې دوی ته اجازه مه ورکوي. د عوامي نېشنل پارټي سېنېټر افراسیاب خټک ویل دي په پاکستان کې د نورو ټولو برخو ترڅنګ اوس په صحافت رسنۍ او ژورنالیزم باندې هم پابندي لګول کیږي. په مکړې په دې اړه د ډیبی د خبريال پیر ولایت شایع راپورټ
د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي سملې دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر د وزیر اعظم عمران خان لخوا دوی باندې بهرني هیوادونو نه مالی پنګو اغوستو تورونه رد کړي دي او دوی غوښتلی که چېرې عمران خان دومره توان لري نو پاکستان کې د فعاله ترهګر ډلو مالی سرچینې درا معلومه کړي. بلخوا سیاست مداران او د مدني ټولنې کارمندان د اسلام آباد پریس کلب لخوا محسن داوړ او علي وزیر ته خبري کانفرنس اجازه نه ورکولو ګام په سختو ټکو غندلې دي. محسن داوړ او علي وزیر د وزیر اعظم عمران خان تورونو ته جواب ورکولو لپاره اسلام آباد پریس کلب کې د یو خبري کانفرنس پریکړه کړې وه، خو په ټاکلې شوې وخت باندې د ملي پریس کلب په موقع باندې موجود چارواکو دوی ته دغه خبري کانفرنس کولو اجازه ورنکړه او د دې وروسته د پی ټی ایم مشرانو په احتجاجي توګه د پریس کلب ودانۍ کې خبرې اترې وکړې. په دې موقع د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلې دوه غړي محسن داوړ، علي وزیر، د پیپلز ګوند فرت الله بابر، افراسیاب خټک او ګلاله اسماعیل هم موجود وو. محسن داوړ د وزیر اعظم عمران خان لخوا پښتون ژغورنې غورزنګ باندې د بهرني هیوادونو نه مالی پنګو اغوستو تورونه رد کړل او دې ته عکس العمل کې صداسي ویل
چې عمران خان دومره تکتم پلان کې پیدا کی چې د سوله تر هغه دلته په وطن کې ګرځي، دلته خپل مختلف عملیات کوي، چې دا غي د فاندینګ باره کې کوم ته چلک جواب ورکړي چې هغه ته فاندینګ څوک ورکړي. ایران کې چې کوم هغه تر هغه یاد کړ چې دا غي کوم ته وایي چې هغه تر هغه ته فاندینګ څوک کوي، یا د نیویارک ټایمز سره انټرویو ورکړو په هغه کې دا خبر کړو وا یا تر هغه پاکستان پوج جوړ کړی دي. نو دا غیلک وضاحت کی چې هغه هغه تر هغه ته فاندینګ چا کړو وا په ټیم یو پوره من تحریک ته د عدم تشدد په اصول باندې سیاسي مبارزه کوي. موږ اوسه پورې چرته د غم نه تماته کړی، چرته یو غملم نه تماته کړی، نو موږ دا سخت ټکو باندې دا مزمت کوو.
او د پی ټی ایم سره تړاو لرونکي د ملي سملې بلغړی علي وزیر په وزیر اعظم عمران خان باندې د ترهګرې په ضد د پی ټی ایم مبارزې ته زیان رسولو تورونه لګول.
عمران کا وہاں پہ جانا اور اس طرح لے جا استعمال کرنا، پی ٹی ایم میں وہاں جو دہشت گردی کے روک تھام کے لیے، دہشت گرد تنظیموں کو روکنے کے لیے جو وہاں پہ ایک پالیسی، ایک سوچ اور وہاں پہ ایک منظم فارم بنایا ہوا، منظم ماحول بنایا ہوا، اصل میں اس ماحول کو توڑنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا.
دی وای چی پی ٹی ایم په وزیرستان او نورو قبایلی ضلعو کې د ترهګرې او انتها پسندې په ضد د لوی مبارزې وروستو خلک را پاسولی دي. او د علي وزیر په خبره د وزیر اعظم عمران خان په وروستو کې د وانا سفر د پی ٹی ایم دغه مبارزه ثبوتاج کولو هڅې وي. پریس کلب ودانۍ کې د پی ٹی ایم مشرانو سره څنګ په څنګ ناست د پیپلز ګوند فرت الله بابر دوی ته خبري کانفرنس اجازت نه ورکولو په سختو ټکو غندنه وکړه.
مجھے آج بڑا افسوس ہوا، آج پاکستان کی صحافت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ دن تھا. دس ول آلویز بی ریممبرڈ ایز اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف جرنلزم اینڈ میڈیا فریڈم ان پاکستان.
دی وای چی اسلام آباد پریس کلب انتظامی ننن گام د صحافت آزادی پزد دی او دا چی ننن روز به ملکی صحافتی تاریخ کی پتور روز سر یادیگی. افراسیاب خټک هم د پریس کلب انتظامی په دغه گام سختی نیوا کې وکړي او د زیات کړه چې مونږ غړل چې قبایلی ضلع فوس فتح کړی دی. خدا افراسیاب خټک په خبره داسې لګی چې سرخار اسلام آباد هم د فوزی کودتا سره مخ دی چې لکه بلې د پی ټی ایم مشران پکې خپل فریاد او خبرې اترې هم نشي کولې. بلخوا د پریس کلب نائب صدر سادیا کمال ډیو ریډیو ته ویلي چې دوی باندې پی ټی ایم مشرانو خبري کانفرنس ته منع کولو په حق له هیڅ فشار نه دی اچولې شوی. سرګند دی وی چې ملکی میډیا د اړوند نه پښتون ژغورنې غورزنګ ته خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي او دوی په دې معاملې د طاقتور قوتونو د لاسه د سخت فشار سره مخ دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
قدرمن اردوونکو روس ته لهغه چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو ته د صاحبې کلمه وکړول شو کوم چې خزه ته استعمالیږي په یو شمیر سیاسي ګوندونو او د غړو د پاکستان په پارلمان کې په دې اړه کلک خبرګون نسرګن شوې دي چې راوی پیر ورته په دې راپور کې کتنه کوي.
د وزیر اعظم عمران خان په لاول پټو ته د صاحبہ د ټکی استعمالول سمد دستی پس د حکومت په لاوه غوند مشر شیخ رشید د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشق اوان د پاره د صاحب ټکی استعمال کړی وو. هم دغه شان د تیر حکومت د وکمن ډلې مسلم لیگ نواز ډلې یو وزیر خواجه آصف یو پارلماني غړي شیرین مزارید د پاره د ټریکټر ټرالی ټکی کارولې وو. د شذو د حکومت د پاره کارکونکو د قائد اعظم پوهنتون پروفیسر فرزانه پاری ټیو ریډیو سر خبرو کې وایي کچری نارینه ته شذو ویل سي نو دوی د خپل سپکاوي ګرځوي. خو دوی وایي دا فکر په دوه طریقو ختمی دی سي. مشتبه په ټولنه کې سنفي شعور خورول وي. د هغه وخت کې دی سي چې شذې په ټولنه کې کردار ومنل سي او شذې په اقتصادي او سماجی توګه ځان طاقت ورکي او د هر څه هغه وخت کې دی سي چې د شذو سماجی حالاتو کې بدلون راوستل سي. ولې چې د یو بل سره تړلې دي د شذو د حقونو د پاره کارکونکو د خوندو د کور خړېم عائشه حسن وایي چې که څه هم په پاکستان کې په مختلف کچو قوانین جوړ کړی سوی دي او د دې د پاره کار هم روان دي خو اوس هم د شذو او د نارینه په کچا ډیر فرق وجود لري. د شذو د حقونو د پاره کارکونکو حسیب خواجه وایي دا سوچ او فکر د ورځو او کلونو نه بلکې د صدیو راهیسه روان دي. د دې د ختمول د پاره یوازې قانون سازی نه بلکې دغه قانون سازی کوونکې او قانون عملی کوونکې ادارو کې کارکونکو پر فکر به هم پښتنې رابرسیره کول وي. ولې چې دا هر څه هغه تربیه ده چې دوی تر لاسه کړی ده. هم دغه سبب دی چې د تعلیم تګلاری بیا کتنه به کول وي. ولې چې زموږ ټوله نصاب کې صنفي تعصب وجود لري. د دې نه علاوه دوی زیاتوي چې روایت او د مذهب غلط استعمال هغه اړخونه دي چې څه خلک دغه فرق خپل د ګټې لپاره هم استعمالوي. خو ضروري دا ده چې په ټولنه کې څه نارینه په دغه فکر او سوچ کې د بدلون مثال جوړ سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو رذر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.